اته بجې شوې دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسا سو قربایم تخنیکی چاري شفیقه یار مختوی السلام علیکم په دې خبرونه کې مو کابل ته د طالبانو د یو پلاوی له سفر خبرو چې نن روان دی دا به هم واوري چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون ته یو شمیر اندېښنې شته د کورونا ناروغي په اړه چې څنګه خلک ترې ځان وساتي اورېدلی شي خو تر هر څه مخکې خبرونه افغانستان د کورونا له امله له ملګرو ملتو د ترانزیټي اسانتیاو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه په پکتیا کې چارواکي له چاودېدونکو موادو د یوه ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر چین زیات شو د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وای چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدل یو ډیره ستونزمنه مسله ده ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې کړې دي ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو راستنیدل چې د کورونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي لدی مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنیدل د کورونا ویروس ته خبراوی له پلوه د اندېښنې وړ بللی وو د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوي او یا دې هیواد ته د سفر سوابق لري د ارګ خبر پاڼې له مخې شاغلی ګوتیرش هم ویلي چې ملګري ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه څو دې هیوادونو ته اکمالات په سم ډول ورسی شي د پکتیا سیمه ییز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت ازادي رډو ته وویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتی ځواکونو لخوا یو لړ عملیات ترسره شول چې په پایله کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو
د شاغلی حسرت په وینا دا موټر د عثمان خیلو په سیمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو دا موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو د تخار امنی قمندانی وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي د تخار د امنی قمندانی ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دا نښته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشوه طالبان هلته کمین نیولی وو او د امنیتي ځواکونو له رسېدو سره سم نشته پیل شوه چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان ووژل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیانو اسیران شول د تخار د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو له دې ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو د جانز هاپکنز په هانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې 3500 کسان په کورونا اخته دي په دې ډول دغه هیواد تر چین چې هلته د کورونا د ناروغانو شمیر 1502 کیشي او تر ایتالیا چې هلته 1509 کیشي مخکې شو خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1200 تنه د ناروغي وژلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین ښکته ده متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمیر افرادو نوې بندیزونه اعلان کړل د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې وویل په نوې بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه تجارتي شرکتونه جګپوړي چارواکي او کاروبارګان په نقشه سوي چې یا یې د ایران د سپای پاسداران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کوه وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي او روسي خبردا چې د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي د امریکا عدلی وزیر ویلیام بار پرونوویل مادورو او د هغه همکاران د فارک په نوم د کولمبیا د چریکي ډلې له هغې څانګې سره لاس یو کړی چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شوه او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي د وی د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورونو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابي پوځي ځواک یا فارک په نوم د تروریستي ډلې په وسیله د وی توتی تور لګیدلې څو دا ډله متحده ایالاتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي متحد ایالاتونو همدارس د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې مادورو ونیول شي د $15 میلیون جایزې هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو یې ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لرې کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو پلاوی نن کابل ته ځي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د ICRC په مرسته د کابل په لور رهي شي.
په دې خبرونه کې په یوه تحلیلي مطلب کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د تړون په اړه هم واوري چې ستونزې یې څه دي ښه ټکی یې څه. د کورونا ناروغي په اړه بیلابیل مطالب لرو چې د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څیړل شوی چې کورونا ویروس له یو انسان څخه بل ته څرنګه لیږدي او د نیمه نړۍ پروګرام هم لرو او په دې کې پر حامله ښځو د کورونا ناروغۍ د اغیزو په اړه اوریدلی شئ. تمنده چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاړ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یو بشتغړی لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی بل افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکی پلاوه خبرې وکړي.
زموږ له خوا به یو هیئت به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د ICRC په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی به په بین الافغاني خبرو کې د دې 20 کسیز پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. تکل شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی موافقه لمخه بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوی د غوړه کولو په بهیر کې د ځنډ لکبله د خبرې تر اوسه ځنډیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سلطنه بندیان به د سه شنبه تر ورځې پورې چې د مارچ 1.5 نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د 4 شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په 2مه غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي.
ویډیو کانفرنس کې طالبان ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوري دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسي پذیري ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي سل تنه زندانیان د مارچ 1 پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سلطنه بندیان خلاصيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 4 شنبه په ورځ پر ټوئیټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له 1 نیټې پیلېږي. ښاغلی خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی نن کابل ته روان دی. دا هڅې د هغه تړون برخه ده چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ وشو. امریکا په علني توګه له طالبانو سره خپله موافقه ستایلې او دا یو تاریخي فرصت بللی چې د افغانستان 19 جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو په موافقه کې یو شمېر مسلې شته چې یا مبهمې دي او یا هم په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي. له همدې کبله اندېښنې راپورته شوي چې دا موافقه شایي ونه کړای شي په افغانستان کې تلپاتې سوله راولي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 لاسلیک سوې موافقه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته اجازه ورکوي چې د امریکا د انتخاباتي کمپاین پر وخت خپله کړې ژمنه پوره کړي او له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي. خو یو شمیر څېړونکي خبرداری ورکوي چې واشنگتن طالبانو ته ډېر امتیازونه ورکړل او په بدل کې یې هغومره څه نه دي غوښتي. په دې موافقه کې د امریکا مهمه غوښتنه سمه نه ده روښانه چې طالبان باید په علني توګه له القاعده تروریستي ډلې سره اړیکې وشلوي. موافقه یوازې دا وایي چې طالبان به خپلو غړیو او نورو کسانو همداراز د القاعده شبکې په ګډون نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د امریکا او متحدانو د امنیت پر وړاندې وکاروي. موافقه لیک دا هم وایي چې طالبان باید القاعده ته واضح پیغام ورکړي چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري او طالبان به له دې شبکې سره همکاري نه کوي او د دوی د جلب او جذب د فعالیت او افغانستان ته له ننوتلو به د هغوی مخه نیسي. خو په دې موافقه لیک کې د مشخصې ژمنې په اړه نه دي راغلي چې طالبان به له القاعده سره هر ډول اړیکې شلوي. په واشنگتن کې په وډرو ویلسن نړیوال څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا څېړونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د امریکا غوندې په بیړه موافقه نه غوښته او په اسانۍ یې هر ډول غوښتنو ته نه ویلی سوای. خو امریکا چې دې موافقې ته لیواله وه د طالبانو لخوا له القاعده سره د اړیکو شلولو پر ځای دې ډلې ته د ځای نه ورکولو توافق هم کافي و. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو خبره دایمي اوربند او واک ویشلو اړوند د بین الافغاني خبرو له بریالیتوب سره نه ده تړلې. د دې پر ځای د امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو له هغې ژمنې سره تړاو لري چې باید د تروریزم او داعش ډلې غوندې سختدریځو ډلو پر ضد جګړه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل مشروط دی. مارک اسپر د فبروري 15 نیټه په واشنگتن پوسټ کې ولیکل که د طالبانو او اوسني افغان حکومت ترمنځ په سیاسي برخه کې پرمختګ دوام وکړي امریکا او متحدان به یې تر 2020 کال پورې له افغانستانه خپل ټول ځواکونه وباسي. خو که پرمختګ ودرېږي زموږ د وتلو بهیر به هم ودرېږي. خو دا خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ په موافقه لیک کې نه ده ذکر سوې. د موافقې له مخې امریکا خپل ځواکونه ایستلی سي حتی که د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړه دوام هم وکړي. همداراز په دې موافقه کې هیڅ ذکر نه دی سوی چې امریکا به څه ډول ارزوي او څاري چې آیا طالبان خپلې ژمنې پوره کوي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د موافقې تر څنګ دوه محرم اسناد شته چې د پوځیانو د خوندیتوب په خاطر یوازې د امریکا د کانګرس له غړي سره شریکېدای سي. د راپور له مخې په دغو اسنادو کې نظامي اقدامات راغلي چې په راتلونکو 18 میاشتو کې به کېږي. د دواړو لورو لخوا به څه ډول حملې نه کېږي او امریکا به له طالبانو سره د خپلو پوځیانو د موقعیت په اړه څنګه معلومات شریکوي چې د وتلو پر مهال ورباندې د حملو مخه ونیول سي. د امریکا د کانګرس غړیو چې دا اسناد ارزولي وایي په دې اړه کافي میکانیزم نسته چې تایید کړي طالبان به موافقې ته ژمن پاتې سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې خوا بدی شوی چې روانه اونۍ د کابل د سفر په لړ کې د جوړجاړي هڅو نتیجه ورنه کړه. مایک پامپیو په عین حال کې وایي دې ته خوشبینه دی چې افغان مشران به ژر یوې موافقې ته ورسیږي. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانونی افغانستان ته خپل سفر نهیلون کوي وباله. پامپیو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وویل په دې مایوسه شوی چې روانونی د افغانستان د یو ورځني سفر په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله د جوړجاړي لپاره د منځګړتوب هڅو نتیجه ورنه کړه. د روټرز خبری آژانس د راپور پر اساس پامپیو چې د جی و هیوادونو له غونډې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې وویل له زړه وایي چې دا ورته ډېر مایوسوونکی و. خو پامپیو دا هم وویل هلو ځلو ته به دوام ورکړي چې د افغانستان په کړکیچ کې ټولې شاملې خواوې سولې او پخلاینې ته راضي شي او د افغانانو ترمنځ د خبرو لرلید ته خوشبینه دی. مایک پامپیو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ یو ناڅاپه کابل ته سفر وکړ او له ولسمشر غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره یې وکتل، خو د دوی ترمنځ د اختلاف په هوارولو کې بریالی نه شو. پامپیو له افغانستانه تر ستنېدو وروسته اعلان وکړ چې دې هیواد ته $1 میلیارد مرسته په فوري ډول بندوي او $1 میلیارد نور د راتلونکي 2021 کال له مرستې کموي، خو اوس دی خوشبینی شي چې دواړه مشران به روغه جوړه وکړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یو شمېر زندانیانو د خوشې کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی څارنوال د پنشن بی پورس په یوې خبري ناسته کې وویل د دغه فرمان له مخې به د هیواد له زندانونو څخه لس سره بندیان خوشې شي. لوی څارنوال وویل په دغه فرمان کې ترهګر او د ملي او نړیوال امنیت پر ضد مجرم زندانیان شامل نه دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دولت د تدابیرو په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د زرګونو زندانیانو د خوشې کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په یوې خبری ناسته کې وویل د دغه فرمان له مخې به د هیواد د مرکز او ولایتونو له زندانونو څخه شاوخوا 10,000 زندانیان خوشې شي.
امروز ما شاهد صدور اولین فرمان در رابطه نن موږ د ازادۍ د سلپ زاینو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اساسي قانون او نور قوانینو په اساس د یو شمېر زندانیانو د خوشې کېدو په تړاو د لومړی فرمان د صادرېدو شاهدان یو.
د افغانستان لوی سرنوال وویل د ولسمشر د دغه فرمان له مخې د عدلي او قضایي ارګانونو له متخصصینو یوې کمیټې ته سپارښتنه شوې چې تر 10 ورځو پورې په دې برخه کې څېړنې وکړي او له زندانونو نه د خوشې کېدونکو زندانیانو کره لیستونه چمتو کړي. لوی سرنوال وویل د دغه فرمان له مخې به په خوشې کېدونکو زندانیانو کې ښځې، ماشومان، ناروغان، د لوړ عمر کسان او هغوی چې د حبس موده تر 5 کلونو لږه وي او همداشان هغه زندانیان چې د جرم کچه ټیټه وي شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر هم د کرونا وایرس د ښه مخنیوي لپاره د لا تدابیرو د نیولو خبر ورکړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان له مخې امر کړی دی چې 10,000 زندانیان د افغانستان له زندانونو څخه د کورونا د ناروغۍ له امله خوشې شي. له بې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
Stars and Stripes رسپانه لیکي چې د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې به افغانستان د زرګونو زندانیانو خوشې کېدل پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې یو اساسي شرط د بندیانو خوشې کول دي. افغان حکومت او طالبانو د چهارشنبه پروس موافقه وکړه چې بندیان به خوشې کوي. رسپانه لیکي چې دا موافقه 2 ورځې وروسته تر دې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو وویل چې دی ونه توانېده چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د تیر کال د انتخاباتو پر سر رامنځته شوې ستونزې حل کړي. نو واشنګټن غواړي چې $1 میلیارد مرسته له افغانستانه وګرځوي. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د سولې د خبرو د ځنډېدو عامل د دغو دوو سیاسي مشرانو ترمنځ اختلاف بلل شوی دی، ځکه چې له دې سره د حکومت د سولې د پلاوي ټاکل وځنډېدل او دا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د توافق یو بل اصلي ټکی دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې حکومت د چهارشنبه په ورځ د سولې پلاوی معرفي کړ چې له طالبانو سره بین الافغاني خبري مخته یوسي، او لږ مخکې تر دې اعلان طالبانو او حکومت وویل چې دوی به د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. تمه وه چې دا تبادله نږدې دوې اونۍ مخکې پیل شوې وای. افغان حکومت موافقه کړې ده چې د مارچ تر اخیره به سل تنه طالبان له زندانه خوشې کړي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې به د افغانستان حکومت نږدې 15,000 طالبان له زندانونو خوشې کوي، او د دې په بدل کې به شاوخوا 1,000 تنه بندیان طالبان آزادوي. سټارز اند سټرایپس لیکي چې د زندانیانو خوشې کېدل او د حکومت او طالبانو خبرې لکه څرنګه چې وخت ورته ټاکل شوی وو تر هغه وخت وځنډېدلې. ورسپانه د خپلې خبرې کړې مقالې په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي تمه ده چې د طالبانو او حکومت استازي په راتلونکو ورځو کې مخامخ خبرې وکړي، او د دې خبرو په ترڅ کې د زندانیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو په اړه بحثونه وشي چې له دې سره به په افغانستان کې سولې ته لار هواره شي. یوې بلې امریکایي خپرونې فارن پالیسي بیا یوه بله مسله راخیستې ده. دا خپرونه لیکي چې په تیرو څو اونیو کې په سلګونو زره افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. ایران له څو هغو هیوادو څخه دی چې کورونا سخت ځپلی دی. په ایران کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پنجشنبې د ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې څه باندې 20,000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې بیا د پنجشنبې د ورځې د شمیرو له مخې 4 تنه په کورونا مبتلا شوي دي. فارن پالیسي لیکي چې له دې ډلې څخه 50 تنه هغه افغانان دي چې په وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي چې شاید د دغو کډوالو له ډلې څخه ډېر نور هم په کورونا اخته وي، خو په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص سم مرکز یوازې په کابل کې دی او د معایناتو نتیجه وخت غواړي. ازادي راډیو په منځني سبا دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. کابل ښاریان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت لري. له کومې ورځې راهیسې چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې پر کورونا ویروس ته خلکو د اخته کېدو پیښې رامنځته شوي، دغې مسلې د افغانستان پر وارداتو منفي اثر کړی او خوراکي مواد په بېسارې توګه لوړ شوي دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي د موادو د بیو له لوړوالي او بیکارۍ نشي کولای چې حتی لومړني خوراکي مواد وپیري. تفصیل د کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
په کابل ښار کې لښو خو دوه ونۍ راهیسې د خوراکي توکو لکه د وړو غوړیو بورې وریجو او داسې نورو بیې ورځ په ورځ لوړیږي. یو شمېر کابل ښاریان وایي د کرونا وایرس خبرېدو د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درولي او نشي کولای چې په دومره لوړو بیو حتی د اړتیا وړ لومړني خوراکي توکي وپیري. حاجی سید محمد او قنداغه آزادی راډیو ته وویل
پر ایرو 16 سات بودیم رو 19 سات والا آدم کوچی دیاب میشه دوزی دیاب میشه خونه ها برادر داسمان خیز زده غریب یکی دیگه خودم میخوره حالی بیار خواهی خونه های مردم یک دو بجارت پر تو بیروغن پر تو بگو برادر بره یک منی واخو کنی
چه غریب مزدوری تر اونو وزی چی بکی کرونا به یو کس وجنی او یو سره که غریبی اونو که طول پامیل ده منززی وارو کیمت ده چه کیمت ده بورا کیمت ده اتل شپار سانه یو دم نون سو تجیک شل ده بسوک واخلی در طول زور ده غریب نوزی.
د کابل ښار د خوراکي توکو دکانداران وایي په روانه ونۍ کې د خوراکي موادو بیې په یوه ځای نه دي ولاړې او هره ورځ مخ په لوړېدو دي. دوی وایي دغه مواد له لویو مارکیټونو او عمده پلورونکو څخه په لوړه بیه پیري او په لوړه بیه پلوري. د کابل ښار د خوراکي توکو یو پلورونکي سنگر آزادی راډیو ته وویل
رو مخکی من خپل سوا اغستر اوس 2000 ورځې مخکی تقریبا 3000 اوس 2000 وصل پې وړي دا شل جرا تقریبا 2000 روپے مخکی اوس تقریبا 4000 روپے ته ختلې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د هواد له شمالي هوادونو سره بندرونه خلاص دی او واردونکي هڅه کوي چې په بازارونو کې د خوراکي موادو کمواله رامنځته نشي. سربیره پر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي اوس د تورخم له بندره پرته د افغانستان ټول بندرونه لکه اقینه، تورغونډۍ، شیرخان، حیرتان، چمن او سپین بولدک د افغان واردونکو پر مخ خلاص دي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پکې د صادرونکو هیوادونو لخوا یو لړ محدودیتونه رامنځته شوي او دغه محدودیتونه د بندرونو د بندېدو په معنا نه دي. د دغه وزارت ویان سمیر رسا آزادی راډیو ته وویل
ما جلسات خود داریم همراه سکتور خصوصی و همراه سفیر پاکستان و وزیر.
مگل خصوصی سکتور او همدار از پاکستان له سفیر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره خبري کړي او هغه وویل چې دا زموږ پالیسی نه ده چې بندرونه وتړو. قزاقستان او ازبکستان هم ډاډ راکړی چې بندرونه به مخلاص وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت او خصوصي سکتور ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې په کافي اندازه خوراکي مواد موجود دي، خو د خلکو اندېښنو او ویرې د دغو موادو پر بیو ناوړه اثر کړی دی. افغان حکومت د خوراکي موادو پلورونکو ته خبرداری ورکړی چې د خلکو له اندېښنو دې ناوړه ګټه نه اخلي او له احتکار څخه دې په جدي توګه ډډه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره اړیکې لري او د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کېږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملو اجازه نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پور راپور کوي.
د امریکا د خزانې وزارت پرون د مارچ په 26مه په یو بیان کې وویل په نویو بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه شل مخکښ تجارتي شرکتونه، جګپوړي چارواکي او کاروباریان په نښه شوي دي چې یا د ایران د سپاهي پاسداران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کاوه. د بیان له مخې دا شرکتونه او افراد همداراز تورن دي چې په عراق کې د کتایب حزب الله یا اصائب اهل الحق په څیر ایران پلو تروریستي ډلو ته وژونکې مرستې ورسولې او د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو د سپینولو په فعالیتونو کې ښکېل وو. ویل کېږي دا شرکتونه او افراد یمن ته قاچاقي وسلې وړي. د ایران تیل چې امریکا یې پر خرڅلاو بندیز لګولی د سوریې پر حکومت پلوري، په عراق کې پارونکي تبلیغات کوي او عراقي سیاستوال ګواښي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په متحدو ایالاتو کې کنګل کېږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملې اجازه نه ورکول کېږي. د امریکا د خزانې وزیر ستیفن منوچن وویل ایران د مخکښو کمپنیو یو شبکه استخدام کړي څو په سیمه کې تروریستي ډلې تمویل کړي، د ایران د خلکو شتمنۍ واخلي او د ډلو ته یې ورکړي او د خپلو وګړو په پرتله نیابتي ډلو ته لومړیتوب ورکړي. په دې کمپنیو کې هغه ساختماني شرکت هم شامل دی چې په عراق کې سپېڅلي ځایونه او زیارتونه رغوي. د امریکا د خزانې وزارت وایي دا شرکت چې په ایران او عراق کې فعالیت کوي اصلا د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا په نویو بندیزونو کې د دې شرکت اجرایه رئیس محمد جلال معاب هم شامل دی. د امریکا د خزانې وزارت د معلوماتو له مخې معاب چې د ایران د کرمان ولایت اوسیدونکی دی د قدس ځواک د پخواني قومندان محمد قاسم سلیمانی لخوا په 2019 کال کې پر دې دنده ګمارل شوی و. سلیمانی سږ کال د جنوري د میاشتې په لومړیو کې د امریکا د هوایي ځواک په بمبارۍ کې په عراق کې ووژل شو. متحد ایالات دا نوي بندیزونه داسې مهال اعلانوي چې د ایران پلوي وسلوالو په عراق کې څو خونړۍ حملې وکړې او واشنگتن بیا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې تر فشار لاندې دی. له بلې خوا ایران هم د کورونا ویروس د سرایت له کبله له سختو ستونزو سره لاس ګریوان دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری پر استولې سمس کلی کې کورونا ویروس او سیاسي بې ثباتۍ د افغانانو لپاره لوی ګواښ دی. محمد قاسم قلمیار د تخار له شکمش ولسوالۍ لیکي کورونا خطرناک ده، هر افغان باید له دې ناروغي ځان وژغوري، وقایه تر درملنې بهتره ده. بشیر حبیب زای لوګر علی کی کورونا خطرناک ده، پولیس او سرحد نه لري. حافظ جانان امیری لیش کمیشلی که لکرونا سر مبارزه پکارده. تازخان سمسور لننگرهار پراسته بولیس مسکلی کلیدی کابل ده ده طالبان و ده پلاوی را مهم را تک ده نور سمس متاسفانه سمن الوصل کیشی. خان محمد اسلامیار له مندلی که طالبان باید دخپل و بندیانو تر خوشکی دو روز تا اور بند وکری بیاد سولی خبری. عبدالباری خانمرنگ لغزنی لکی د سولی او د طالبان او د بندیان او د خوشکیدو په برخه کې د افغانستان د حکومت دریز استای. حمیده نظری لکلات لکی طالبان باید د بندیان او د آزادی په بدل کې خپل بریدونه کم کړي. حمیده عطل لغزنی بیا په یو اس ام اس کې طالبان غندلی دي. اته بجه او دیرش دقیقه شوی لند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونی ګوتیرش سره په ټلیفون خبرې وکړې. د هر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه، څو دې هیوادونو ته د کورونا په وخت کې اکمالات سم ډول ورسیږي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. او د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. دا ساجی راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څیړل شوی چې کورونا ویروس له انسان څخه بل ته څرنګه لیږدي. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د نیمې نړۍ پروګرام لرو. په دې کې پر حامله ښځو د کورونا ناروغي د اغیزو په اړه اورېدلی شي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژړند ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلاست. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې کورونا ناروغي په امیدوارو او تیور کوونکو میرمنو باندې څه ناوړه اغیز لري. دغه ډول د میندو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي.
بعضې مواد غذایي چې ویټامین سي لري دوی وخوري، لکه ترکاري باب یا هغه میوې چې ویټامین سي لري.
امیدواره میندې څومره د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي؟
عامله خویندې په درېیمه کټګوري د خطر د پرنو د ناروغۍ کې واقع دي.
که یوه امیدواره میرمنه د کورونا نښې نښانې ولري، باید په لومړي ګام کې څه وکړي؟
عامله میندې چې د کورونا په ناروغۍ باندې مشکوکې وي، په لومړي قدم کې دی باید د نسایي ولادي ډاکترانو ته مراجعه وکړي.
د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خپرونه کې اورېدلی شي. دا خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه مریم توخی درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وږمې جبارخیل خیل خواورو.
کرونا یو خطرناک ناروغي ده چې په دې وروستیو وختونو کې د نړۍ ډېرو هیوادونو کې خبره شوه او خلک یې اندېښمن کړي دي. په دې ناروغي هر څوک اخته کېدای شي، څه زاړه خلک او څه واړه. خو څرنګه چې د ماشومانو د وجود دفاعي یا ساتندوی سیستم پیاوړی دی، که سمه پاملرنه ورته وشي ژر بیرته رغېدای شي. خو لویان ناروغان بیا له لوی ګواښ سره مخ دي چې په دې ډله کې امیدوارې میندې هم راځي. امیدوارې میرمنې تر نورو خلکو ژر په دې ناروغۍ اخته کېدای شي، ځکه چې د امیدواره میندو د وجود دفاعي سیستم تر نورو خلکو کمزوری دی. نو له همدې عمله باید امیدواره او تیور کوونکې میرمنې تر نورو خلکو ځان ته ډیره پاملرنه وکړي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د ناروغۍ د امیدواره میرمنو لپاره خطرناکه بولی او زیاتوي.
هغه وګړي چې د کورونا د خطرناک او وژونکو ناروغۍ پر اس فاکتور کې واقع دي، په اول قدم کې ټول صحي کارکونکي، دوهم هغه کسان چې مزمن ناروغۍ لري لکه د زړه ناروغۍ، د ځیګر ناروغۍ او د شکر ناروغۍ، دریم هم هغه خویندې میندې چې حامله وي، یعنی حامله خویندې، هغه په دریمه کټګوري د خطر د کورونا د ناروغۍ کې واقع دي، او هغه میندې چې شیدې ورکوي هغه د نورو وګړو په شان باندې دي، یعنی دغې ته د کورونا د ناروغۍ خطر عین همداسې دی لکه نورو وګړو ته.
دیرش کلنه سیما چې د اوو میاشتو امیدواره ده، د وینې د کموالي له امله په یوه خصوصي روغتون کې بستر ده. د خپل نوي ماشوم راتګ ته یې پوره تیاری نیولی دی او د خپلو تیاریو په اړه راته داسې وایي.
ایوان نه خساتنه کی په ناس ته باندې شو دی ورکی او پاک وساتي ار سار ولم بوي پاک شو دو نمخ کی ځان پاک کی بیاغه ته شو دی ورکی امام کی به شو دی ورکی شپه به تیر سی بعد هغه شو دی ونه کی اولر سی امام کی به شو دی ور ټول مکلی دی او قومه
د امیدوار مېرمنو ترڅنګ وایت هغه میندې هم د ځان پاکوالي ته پام وکړي چې خپل او ماشومان ته شیدې ورکوي. د کابل ولایت اوسیدونکو مرضیه چې له کوره د باندې هم کار کوي وایي چې زه خپل ماشوم هر ورځ لمبوم.
زه ماشوم لرم تقریبا دیگه او کالو چې د شیدې ورکوم نو مخ کې نشي دغه میکروب نشي خبر شوی. ما روزانه تقریبا 15 دقیقه 40 دقیقه د دې بستر ته زه په مارا چوم مار ورته ورکوم بیا ورسته دی ټول هغه جوړ کړی ده په دغه سپری کوم ته ټول ځای کې یو څو دغه دروازه کلیکینه وځه خلاص پرې دم بیا ماشوم په خپل ځای کې به تسملاو. ماشوم ته روزانه ز هغه ورکوم لامبل ورکوم دوه قدر دی ټول ز خچوم دی بیا د وبچه په ګرم وبو جوش وبو چواچوم څو دغه بیا پرې دم چې د وب یخ شي بیا ماشوم پکې لامبم. ورسته د دینه ز مخ چې د ماشوم په غو کې ونیسم ز د یو ماسک نه استفاده کوم. ماسک خسته ده مراسره دی او ماشوم سره میاوزایی خی زکه چه کلا چه دی سره زه مقابل که که ما مخ که اول زه ماسک اچه ما بیا وروست خپل تای گرم و بوبند زه مینز و بیا ماشوم تا شودی برکا ما.
کرونا طول خلق اندیخمن کردی او هر چوک حتی که بیچه دانا روغی ورنه لریشی، خو من دی بیا تر طول خلقو دیر اندیخنه لری زکه دوی هم ده زان او هم ده خپلو بچیانو پا عرا اندیخنه لری. شهلا چه ده او اولادو مور ده کور که پخلی خپله کوی او دیر پاملرنه کوی چه خپل دغه مسئولیت پا خطو گتر سرکلی. هغی ده خپلو وقایوی تدابیرو پا عرا ده سرعته اوویل.
اول خو آشپزخانه باید دیر منظمه ای بل هاگه مواد سی پا دیک که چولکی باید پاک صفا پریولسی. سه هیت نو میکروب دیکت انتقال و نوسی. سه وقتی دوری باسی هر اولاد تا باید علایده علایده. قاشق علایده ای پنجه علایده ای مثلا کوشش بکری چه پلاس باندی دوری و نخری چون دی لاس دا طریقه امکان لر چه میکروب انتقال که. او بل اولادو تا باید ویلسی چه خپل لاسونه پاک صفا پریمینسی چه هیت میکروب دیت انتقال و نوسی.
دومیندو ترڅنګ پلارونه هم د خپل اولادونو او کورنۍ د خوندیتوب په برخه کې هڅه کوي. محمد ګلابچی درملتون لري. د دې کار ترڅنګ د خپل کور په پاک ساتلو کې هم له خپل میرمنې سره ونډه اخلي.
د یو خاون مسولیت له خځو سره خصوصا په دغه استراری حالت کې چې د وایروس کورونا په ټوله دنیا کې تقریبا خپور ده د وبا جهانی په شکل باندې، په دې وخت کې یو خاون ته ضرور ده کچیر د خځو خصوصا سواد و نه لري هغه عامه په هوای دی باید په کور کې وکا خپل خځه پوکا ځکه چې اکثره خاوندان نظر د موږ تاسو عرف ده چې خاوندان په بیرونی په سارا باندې نو خځه ته باید عامه په هوای ورکا چې د غوډي حفظ صحه د غوډي ماشومانو حفظ سه ها او د خصوصا په دغه حالت کې دغه وایروس ته